The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کانوریدون کوکتون کو سلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیبر ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې لومبنې نیټه ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیبر ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز افتخار حسین
هرکلی وایو په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې په نننۍ خبرونه کې مهمه موضوعات کم دي
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په جمرود کې ځانمرګي برید خای چې ترهګر ډلې اوس هم د ترهګر بریدونو توان لري تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د پوځ او حکومت په قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیاتو په حق لا کمې داوی دي او څېړنکاران پرې اوس د دې کامیابی په حق لا کومې پوښتنې راپورته کوي
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوریدئ شئ چې د بیا بیا تکرار پسوم پاکستان په دې کې ناکام شوی دی چې نړۍ ته باور ورکړي د حقانی تندروا ډلې سره اړیکې ختمی کړي دي او امریکا هم یو وار بیا په پا پاکستان باندې غږ کړی دی چې د حقانی ډلې پر ضد دی ته قوي ګامونه پورته کړي
او په شام او عراق کې فعاله وسلوالې تندروا ډلې داعش په حق لا یو ځانګړی ویډیو رپورټ هم لرو ملګري ملتونو پخلی کړی دی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې تر 2000 کلن لرغونی آثارو ته د بمونو لارې سخت زیان اړولې دی
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
در وایس اف امریکا دی ویډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غوړه کړه مونږ کتونکو او اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی جمرود کم چې د افغانستان پولیس سره سلمه پرته سیمه ده د غلطه یو ځانمرګي برید شوی دی په دې ځانمرګي برید کې لک تر لګه سلور تنان وجل شي او 500 تن زیات ژوبل دي تاسو ته په دې باندې بیا یو څېړنه هم وړاندې کوو چې ترهګر ولې تر اوسه پورې د دې پوځي عملیاتو باوجود هم د بریدونو توان لري خو اول په دغه پیخه کې چې څه شوي دي د ویډیو رپورټ ته لارې تاسو ته د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي
په خبر ایجنسی کې شوي ځانمرګي برید کې زیاتره ټپیان د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راوړل شوي او د روغتون یو ډاکټر ولی الرحمن وای د دغه برید درې مړي او یو 500 ټپیان دلته راوړل شوي دي
دا زخمیان تقریبا 51 کسان زخمیان موږ ته راغلي دي په دې کې تقریبا 42 کسان چې دي هغه داخل دي موږ سره اوس فی الحال او درې کسان چې هغه سیریس نیچر انجریز او جنا وفات شول شهید شول درې کسان او درې کسان اوس هم تشویشناک حالات کې موږ سره داخل دي او په دې کې مخیا کسانو ته مرهم پټي وشوله
اکثر زخمیان په خبر ایجنسی کې د معالجه سہولیاتو نشوالی لوجه دلته راوړل شوی او په هسپتال کې موجود سهراب او نادر خان د دغه برید د سترګولي د لحال صدا سي وای
د مکه زوینه سي سدر سي لرو ما سي په هه تاسو بس پندرس قدمه زویو نو تنه چا نه کوپ سي بیا به ځان ته خبر نو سم براش ایوان ازاپ مګم برو ورور مې وځا غره غره ورپسي ان تی روډ مې تا
او بده وخت کې بس مونږ خبرې کولې چې مونږ فشاو او چې یو درز وشولو او چې خالي له خړه واره دل بس مونږ ته پاته مونږ لګیدل چې یاره مونږ زخمي یو کنه او چې کله ما داسې هغه ته وکتل د خپل مټه نو لګیدل یو وینه تی روانه و وینه ډیره زیاته تلې ده او چری دی بگی او نور دا سے کسان بکو غریبان چی بگی ٹکڑی ٹکڑی سو نور دا مریضان ملتا پا اسپتال کی بیشمار دی منتا کوئی پتہ نہ لگی گی او کم سے کم یا 30-40 کوئی بھی
په دې برید کې زیاتره اموګړي جوبل شوي چې په جمرود تحصیل کې روزګارونه کول او یا پولیټیکل انتظامیې ته شخصي کارونو پسې راغلي وو د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وی په خبر
په پاکستان باندې د ډیر وخت نه بیا بیا د نړیوالې ټولنې لخوا دغه نیوکی کیږي او دغه غږونه پکېږي چې کما حقانی تندروا ډله ده، نو د هغې پر ضد دی په خپله خاوره باندې قوي ګامونه پورته کړي، د دوی جالی دي ختمې کړي. ولې چې په پاکستان په حقله دا ګمان هم کیږي چې د حقانی نیټورک چې کم دی د هغې له په خپله خاوره باندې ځای ورکړی دی، تحفظ یې ولور کړی دی. پاکستان که هم دغه داوی یا دغه نیوکی چې کمی دی هغه ردی، او چې کله آپریشن ضربې است په پاکستان په قبایلي علاقو کې شروع شو، نو دغه وینا هم د پاکستان لخوا وشوه او د فوج لخوا هم چې د هرې یوې ډلې پر ضد به بغیر د ست افریقه دوی ګامونه پورته کوي، که هغه هر یوه تندره وډلې چې پکې مراد د حقانی نیټورک یا د حقانی شبکې لخوا باندې هم وو. خو بیا هم نړۍ په دې باندې قانع شوې نه ده، او امریکا یو وار بیا په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې د امریکې لخوا چې دغه غږ شوی دی، دې ته څېړنه به تاسو ته وړاندې کوو. په دې حقله باندې زموږ همکار خبرې اترې کړي دي بیروز خان، د زموږ بل همکار ارباب محمود علي سره په دې موضوع باندې، او دغه موضوع یې پکې څېړلې ده. تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوو.
د امریکا چې کومې غوښتنې د پاکستان د تیر پخوانه را روان دي، هغه هم دغه دي چې د انګریزي یو لفظ دی استعمالي دو مور، یعنی نور هم کار وکړي، نور هم زور ولګوي. او هغه وجه هم دغه ده چې تاسو ته یاد وي، نو بیا په دې کانګرسمن کې د کانګرس چې کوم غړي دي کې هم یو تن سی کمنټس پاس کړو چې مونږ ولې پیسې ورکو، دومره پیسې به ورکو چې څومره دي مونږ ته کار کوي، د پیسو د کار مطابق په پیسې ورکو. او خبر هم دغه چې پاکستان د پاکستان پوز چې دی هغه د امریکا نه که هغه د افغانستان کې مرستې وي نو هم ته پیسې اخیستې دي اخلي دي، او که په پاکستان کې دننه چې کم دی د دې ترګرۍ سره دا چې کوم ترګرۍ خلاف باندې اپریشن دي مختلفې، نو د دې هم امریکا نه دغه پیسې اغستې دي. او دغه ځکه خو هغوی دغه یو اوس د تېرو ورځو کې چې کوم هغه یو قسط پې ورکو هغه یې ودرو، او شرط یې دا کېښود چې د حقانی د شبکې خلاف خود پاکستان څه ونه کړو. ټول نه مهمه خبره داره چې افغانستان کې امریکا هم او د نړۍ نور هیوادونه هغه غواړي په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په افغانستان کې امن ټینګ شي، او د افغانستان چې دا کوم موجوده پارلمان دی، دا د انتخابونو د لارې دا صدر او دا نظام دی، او دا امنیت په خصوصیت سره د افغانستان دا خلک اوس دا نړۍ غواړي. خو او په دې کې مهم رول د پاکستان دی چې پاکستان وغواړي نو دا کېدی شي، خو که پاکستان نه غواړي نو دا امن او ثبات دغلته نه راځي. او د پاکستان باندې چې کوم تورونه دي، هغه هم دغه دي چې د طالبانو مختلفې ډلې او په خصوصي توګه د حقانی شبکه د حقانی نیټورک دی د پاکستان د لارې دوی ته مرستې، دوی ته لارې برابرول، دوی ته ریسورسز، دا ټول سیزونه تربیه، دا ټول ځایونه د پاکستان په خاوره شوي دي. او ته پاکستان اوس وایي چې ګندې په پاکستان کې نشته، خود نړۍ ورسره نه مني ځکه د پاکستان اعتبار نشته په نړۍ کې. ملا عمر دی نه ګڼه چې په پاکستان کې بیا په پاکستان په اسپتال کې مړ دی. اسامه بن لادن دی نه ګڼه چې په پاکستان کې په پاکستان کې د پوځي چاونې کې راووته. نو دا داسې خبرې دي چې دا د پاکستان اعتبار چې دی هغه د لاسه ورکړی دی. او عمدغه وجه ده چې یوازې د امریکا نه، اوس نور هم دغه چې کېږي د ملاقاتونه د پاکستان د چارواکو د نورې نړۍ د خلکو سره، د لیډرانو سره، د چارواکو سره، نو دوی کوشش دا کوي چې لکه اوس د سرتاج عزیز چې کوم دی د اډوایزر چې دی د ان سیکیورټي د امنیت چې کوم سلاکار دی، مشیر دی، نو هغه خو یعنی جرمني ته یو دغه ورکړی دی، یو خپل کوشش دا کړی دی چې ګندې یو اعتبار ورکی او په اعتماد کې والی. خو دغه خبره چې پاکستان تیر تاریخ رسیدې چې هغه د اعتماد وړ نه دی، نو په پاکستان باندې څوک نه کوي. نو ځکه همدغه وجه ده چې د افغانستان لخوا هم چې اوس دا کوم تازه معلومات بیا راغلل او د اسلام آباد کې ملاقاتونه وشول، نو هغوی د ثبوتونو سره هغوی دعوه کولی شي، موږ د ثبوتونو سره ورته ښایو چې دا د پاکستان دا چې کوم بیا په کابل کې چاودنې شوي دا په دې تېرو ورځو کې، نو هغوی د ثبوتونو سره بیا ښایي چې یاره دا په دې ټول هغه چې کوم دی پلاننګ په پاکستان کې وشو، د دې دا وشو. نو دا ټول داسې خبرې دي چې پاکستان به داسې ګامونه پورته کوي چې اوس هغه بیللی اعتماد چې کوم دی هغه ګټل ډېر ګران کار دی. نو دی به لکه دا به چې اکسټرا آرډینری داسې به څه کوي چې دغه اعتماد حاصل کړي.
او که بیرو صاحب دلته وکتلی شي پاکستان باندې دغه نیوکې هم کېږي چې دو مور لکه زیات کارونه وکړي، خو د پاکستان خپله پوځ په مختلف قبایلي سیمو کې عملیات کوي. په سوات کې وکتل نو هغه ځای کې امنیت راغلی دی، دغسې جنوبي وزیرستان ته خلک واپس لیکل شروع شوي دي، خو پاکستان خپل هم ګامونه پورته کوي. دا ډلې په پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا ډېرې ګرمې دي.
د پاکستان سره چې کومه یو مسله روانه ده، هغه دا ده چې کله دا د پېښور په دې سکول په دې ماشومانو باندې دغه ډېر خونړې برید وشو، دغه ډېر د ظالمانه حرکت چې وشو، هغه ماشومان په څومره بې دردۍ سره ووژل شول. نو د هغې نه پس د سیاسي ګوندونه کېناستل او یو آل پارټیز کانفرنس یې وکړو، په هغې کې هغې یو فیصله وکړه چې حکومت ته یو پلان ورکړه، او په هغې کې د فوجي عدالتونو سره سره غټه چې کومه خبره وغه دا وه چې کومې ترهګرۍ ډلې دي، هر بغیر د دې تمیز نه چې هغه ښه ګڼي پاکستان او که هغه بد ګڼي، د ټولو خلاف یو شانتې عمل وشي. نو هغې کې څه وشول چې هغې کې دا وشول پاکستان نه چې څنګه د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه هغه ونه شوه، هغې ځکه ونه شوه چې اوس هم سیاسي ګوندونه تاسو چې مونږ ته ټول خبرې وو، هغې وخت په وخت هم دغه خبره کوي چې هغه ګوندونه چې په پنجاب کې د هغوی شتون دی، هغه شتون لري، د هغوی مرکزونه دي، د هغوی تربیه روانې دي، خو هغه د پاکستان په کومو ادارو باندې حملې نه کوي، د پاکستان په پوځ باندې نه کوي. نو که نور هغه په فرقه ییز جنگ کې دي او که هغه بیا د هندوستان سره کې او که هغه په افغانستان کې، نو هغې ته یعنی یو قسمه په هغې لاس نه اچي. دغه وجه ده چې د هغې اثرات دا دي چې په ملک کې اړې ګړې دی. پاکستان ویلي دي چې مونږ د دې ملا ماته کړې ده د ترګرو، خو داسې ښکاري نه، ځکه چې اوس هم بریدونه روان دي، په خصوصا پر باجوړ کې چې دا خبره بیا را نوې شوې ده. هغه ملکان چې دی حکومت راپاسول، دی پوز راپاسول چې تاسو لخکر جوړ کړي، د لخکر د پوز کار دی، خلک یې راپاسو، هغه ورته په ګوته کو، هغه ورته په نخه کو. اوس هغه خلک چې کوم دي هغه په خپل سر دي، یو په یو باندې، او هغې په مقابله کې ورته ترګر چې دي هغې تربیه هم دي، هغې خپل ځایونه هم لري، هغه منظم هم دي، یو په یو لګیا دي اوس هغه خلک کېږي په نخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې د دې اپریشنو پاکستان که څومره دوا کوي هغه نتیجې تر اوسه لا نه دي ورکړي چې کومې دی دعوی کوي.
ډېره مننه بهرو صاحب.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ورډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپلې غوړې کډرمنو کتونکو او اوریدونکو د نوړاندې تاسو د بیروس خان صاحب سړنه اوریدله. د پاکستان د نړیوالو دغه تورونو ته همیشه د دریس پاتې شوې دي چې پاکستان د ترهګرې ښکار ملته. دویمه خبره دا چې د تونروانو او وسلوالو پر ضد یې اوس دا وخت ضرب از عملیات پیل کړي دي، خو د دې نه علاوه وخت په وخت د دوی پر ضد ګامونه هم اخیستي دي، او په خپله د ترهګرې په دغه جګړه کې د 50 سره نه زیات خلک چې پکې عسکر قواوې هم شامل دي دا وجلی شوې دي. اوس د پاکستان او افغانستان چې کم اړیکې دي په دې کې پروستیو کې تاوتریخوالی رامنځته شوې دي، خو ولې اوس بیا یو موقع داسې را روانه ده چرته چې دوی یو ځای کېناستی شي او خپلو مسلو باندې خبرې اترې کولی شي. دا چې کم علاقایي اقتصادي کانفرنس یا غونډه ده په دې میاش په دریم او څلورمه نیټه به په کابل کې کیږي. پاکستان وایي چې د دوی یو پلاوی به زی هلته. احسان احمد خان پی رپورټ راکوي چې څېړنکاران وایي دا ښه خبره ده چې که اړیکې خرابې هم وي باید چې دوی کینی او په دې خبرې وکړي. نور تفصیل تاسو ته د هغوی په یو رپورټ کې وړاندې کوو.
د دغه حقانی نیټورک پاړه چې یو عمومي تاثر دالی ده شوی چې د پاکستان پر ضد خپل ترهګر فعالیتونه نه کوي او د پولینا اخوا افغانستان کې خپل اهداف لري. دغه ترهګر ډله سیړنکاران وایي د ډیر وخت نه د خپل پټو اړیکو او وسیلو له وجې ډیره خطرناکه ګڼل کیږي او د امریکا او افغانستان لخوا وخت په وخت د دغه ډلې پر ضد د کاروای کولو دپاره په پاکستان فشار هم اچولی شوی. نومیالی سړنکار مشتاق یوسفزی وای هم د خپل وسیلو لوجې دغه ډلې طاقت موندلې وو او د دوی کاروایانې تر ټولو موثره لیدې شوې دي. په دې اړه نوموړی زیاتوي
دا چې کم ریوان ټول لګي چې خطرناک نه دی ودی دا چې دا چې کم د مبارک اطلاعات چې دی پاکستانی کې وایي لاکو کې دي او هغه د افغانستان سوي د کفو سپکتیا پکتیکا او لوګر او بیا په کابل په دې کې به ډېر زیات حالات خراب وو او امریکایانو به چې دا ټول چې کوم دلته کې حالات خراب کړي دي دا کای نه ټول خراب کړي دي. دې په خپل باندې هم تغتور وو وسایل سره ډېر وو خلک سره ډېر وو چې دا افغان د جنگ نه دی جنگ دی له کمانډران یې خټین وو یو خو دي سره وسایل شي وو بل تاسو پته ده چې دلته کې القاعده سره هم ډېر ډېر زیات خلل کوي. نو افغانستان کې چې څومره عربو کار کو او خاص کر القاعده نو هغه به دې د مشورې لاندې کار کوي په دغه وجه باندې به چې دوی کله حمله وکړه نو هغه به اثر ډېر زیات وو.
د حقانی ډلې د پاکستانی استخباراتي ادارو سره د اړیکو او یا د دغه ډلې پر ضد د کاروایي نه کولو په اړه چې وخت په وخت په پاکستان تورونه هم لګولې شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون سیړنکار ناصر دوړ په وینا دغه رښتیا دي چې د حقانی شبکې سره دغه ډول د استخباراتي ادارو اړیکې په تیر وخت کې تر ډیره حده وې خو دی وايي اوس ښکاري داسې چې دغه ډلې سره د اړیکو کوم ضرورت نه دی پاتې.
مختلف استخباراتی خلکو سره د دې خلکو ډېر نږدې اړیکې وي او هما خیال دی اوس کم کې سره اپریشن د نظر لګیا دی یا اوس د کمې طرف ته دی د کرونا او غزو شول. نو په دې کې پته لګی چې اوس د حقانی نتورک د ضرورت په پښې نه وي.
د حقانی نتورک مشري چې وړاندې دی جلال الدین حقانی کولا او بیا وروسته د غزوې سراج الدین حقانی د دغه ډلې مشري کوي. د جلال الدین حقانی یو زوی نصیر الدین حقانی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا 2013 کال کې وجل شوی وو. د دغه خبر وروسته داسې ویل کېدل چې دغه ډلې مهم کمانډران د قبایلي سیمو ترڅنګ خارجي سیمو کې هم پټ دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په شام کې چې هغه علاقې چې د دولت اسلامي داعش یا د ISIS د قبضې د لاندې دي نو هلته کې بیا داعش تندرور ډلې هغه زاړه قدیمی آثار ورانول شروع کړی دي چې کم په د چې په شام کې به په یو وخت کې هلته کې سیالګر دي قدیمی آثار له د لیدو لپاره ورتله او دغه سلسله اوس هم جاری ده. ملګری ملتونو تیر ورځ چې داعش لخوا کم 2000 کالو زوړ یو زړه یو عبادت خانه وه هغه د داعش لخوا ورانه کړی شوی وه. نو د دې تصدیق هم کړی دی چې دغه عبادت خانه چې کومه ده هغه د بمونو د لارې تباه کړې شوې ده. په دې موضوع باندې نور تفصیل وایس آف امریکا په ریپورت کې صداقت جان نورو.
ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوالو په شام کې د تدمر یا پالمیره په نوم آثارو ته په بمونو نقصان رسولی دی. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق سیټلایټ د لارې اخیستل شوي تصویرانو په بنیاد کړی دی. ملګرو ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم آثارو تصویران د اګست میاشت په 20مه نیټه شایع کړي وو او بیا هم د دغه ځای تصویران یو ورځ وروسته په داسې حال کې شایع کړل چې په شام کې مبصرینو د آثارو د تباه کېدو خبره وکړه. شام د آثار قدیمه مشر مامون عبدالکریم ویلي هغه ګمان کوي چې آثارو ته جزوی نقصان رسیدلی دی او د ټیمپل څه برخه اوس هم ولاړه ده. هغه ویلی د ګل یا دوشنبه په ورځ په ټیمپل کې درنه چاودنه شوې وه، خو څوک نږدې نشي ورتلی چې ټیمپل ته د ممکنه نقصان جاج واخلي. ټیمپل اف بیل شاوخوا 2000 کاله پخوانی آثار دي چې د شام خلک د هیواد په انتهایی اهم مذهبي زیارتونو کې شماري. تیر هفته داعش د سماجی رابطو په ویب پاڼو داسې تصویران شایع کړي وو چې پکې د تدمر یا پالمیرا د بالشامن په نوم د نورو آثارو تباهي ښودلې شوې وه. ملګرو ملتونو د آثارو تباهي جنگي جرم ګرځولې دی. برطانیه کې میشته د شام د انساني حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي تیره میاشت داعش د شام د پخواني آثارو سپینګیری ماهر خالد اسد سر قلم کړو او دغه مړې په ډاګه ایښو دی. داعش په تدمر د مئی په میاشت کې قبضه وکړه او د آثار قدیمه ماهرینو پرې خپل تشویش څرګند کړو. ماهرین وایي د داعش وسلوال پخوانی آثار غیر اسلامي ګرځوي او عراق کې هم تاریخي آثار تباه کړي دي. ځینې ماهرین وایي داعش ځینې تاریخي آثار په پیسو خرڅ کړي هم دي، خو ویل کیږي چې داعش د نقلي آثارو تباهي په تصویرانو او ویډیوګانو کې ښودلې ده، خو اصلي نوادرات یې خرڅ کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې قدر منو کتونکو او ریډونکو په بلوچستان صوبه کې چرته چې د بلوچ یاغیانو لخوا په خپل وسلو باندې د اختیار لپاره وسلواله مبارزه د وفاقي حکومت پر خلاف روانه ده. په دغه صوبه کې حکومتي چارواکي وایي چې دوی داسې هاغه تنان نیولې دي څوک چې سو میاشتې وړاندې د دوو خبریالانو په وژنه کې ککړ دي، خو د دې سره سره دی وایي چې دوی په ماما قدیر څوک چې په بلوچستان کې د بی درکه شوي خلکو لپاره غږ اوچتوي او د غرنګي د جی یو آی ایف یعنی جمعیت علماء فضل الرحمن ډلې په یو سینیټر باندې د حمله تیاری هم کوله. د په دې باندې حمید سمسور د سیمینار تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په کوټه کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي دا وکړله چې امنیت خوندي ساتونکو هغه د شکمن وسلوال نیولې دي چې تیر کال د آنلاین خبری نیوز ایجنسی خبریالان یې وژلي وو. سرفراز بوکټي وویل چې دا دواړه جنایتکاران په 20 نورو د وژنې پیښو کې هم ککړ دي، په کوم کې چې د امنیت خوندي ساتونکو پر قافلو باندې بریدونه ترسره کول. سرفراز بوکټي دا خبره هم وکړله چې دوی د لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. د یو ویډیو هم و خبریالانو ته ورښکاره کړله چې په هغه کې نیول سوي کسان وایي چې دوی د آنلاین مشر ارشاد مستوی، عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونس وژلې دي.
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو ان کی ایک کنفیس سٹیٹمنٹ ہے.
میرا نام شفقت علی رودنی ہے اور نوید ہے، بی ایل اے کا کوڈ ہے.
سرپراز بوکټي دا وکړله چې د بی ایل ای دغه کارکونکو د بی ان پی جرنال سیکرټر حبیب جالب په وژنه کې هم ککړ دي.
چې دوه دهشتګردان شفقت علي عرف نوید خوزدار کا رهایشی ہے اور ابراہیم عرف شاجی، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے.
د نیول سو کسانو شفقت علي رودني چې مشهور په نوید باندې، محمد ابراهيم چې په شاجی باندې مشهور دي، په ډاګه کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ادا وکړله چې دوی د بی درکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د وژنې هم پلان درلودی. تیر کال د اگست پر 28مه باندې د کوټ پر جنا سړک په کبیر بلډینګ کې ناڅرګند وسلوال راغلل. د انلاین خبری ایجنس مشر ارشاد مستوی، د بلوچستان پونتون د جورنالیزم د څانګې تربیه کوونکی عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونسی وژلی وو. د بلوچستان د خبریالانو له لوري په دې ترس کې یو شمیر احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو په ضد ګړندي ګامونه واخیستل سي. په بلوچستان کې خبریالان د وسلوالو بلوچستانو سره سره په پیرکیزو پیښو کې ککونو مذهبي ډلو د استخباراتي ادارو له دړکو سره مخامخ دي. وبل لور ته بیا بلوچ ملت پال بی این پی منګل په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله د نادرا د هغو افسرانو په ضد دي عملی ګامونه واخلي، چاسي په غیر قانوني ډول باندې و بارني خلکو ته شناخت کارډونه جاری کړی دي. د بی این پی مرکزی غړي غلام نبی مری دړه وکړه، کچیر حکومت جوړ سوی غیر قانوني شناخت کارډونه منسوخ نه کړي نو دوی به را روانه سرشمیرنه پرې نه ژدي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوٹا.
په نړۍ کې د صفا د سکلو د اوبو د دستیابۍ یا د موجودګۍ په حواله سره چې کومه اداره ده ډبلیو آر آی، هغې یوه تازه څېړنه جاری کړی ده یا تازه رپورټ جاری کړی دی، او په دې رپورټ کې دا ویل کېږي چې 2030 کال پورې به پاکستان په نړۍ کې په داسې ملکونو په فهرست کې شاملی چرته به چې د صفا د سکلو به موندل ټولو نه زیات ګران کاری. په پاکستان کې موجوده کې د صفا اوبو څه صورت حال دی په دې موضوع باندې او د دې رپورټ په حقله تفصیل به تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي.
ورلد ریسورسز انسټیټیوټ چې په نړیوال کچ د اوبو په چارو تحقیق کوي خپل رپورټ کې اټکل کوي چې پاکستان د کال 2030 پورې د اوبو د کمی ښکار ملک جوړې دی شي. رپورټ چې هر ملک د اوبو د کمی په لحاظ سره د 0 او 15 په تناسب سره تلي وایي چې کله د کم ملک نمبر سیوا کیږي نو دا ښکاره کوي چې دغه د اوبو د کمی په لحاظ سره د زیات دباو ښکار دی، او اټکل کوي که پاکستان د اوبو د محفوظ کولو او د دې د استعمال طور طریقې بدل نه کړي نو دا به د 0.4 د تناسب سره د کال 2030 پورې د نړۍ 23 تګي ملک جوړ شي. پاکستان کې د اوبو د کمی خبرداري یوازې نړیوال ادارې نه ورکوي، بلکې د پاکستان د اوبو خور او بجلی وزیر هم دا منی چې پاکستان د ترهګرۍ نه هم لا زیات د اوبو د کمښت چیلنج سره په راتلونکي موده کې مخ کې دی شي. خو پاکستان په دې حق لا سګامونه پورته کوي. دا پښتنه چې کله ډیو ریډیو د موسمي بدلون په حق له د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن او د موجوده واکمن ګوند د غړي ډاکټر حفیظ زور رحمان خان درې شک نه اوپختل نو هغه کم پزله پوری جواب ور نکلو او صدا سی ویل
اس میں بھائی میرے گورنمنٹ کا ہماری بڑی سیریس ہے، انہوں نے اس میں ایک ٹاسک فورس بھی بنایا ہوا ہے بھائی میرے، وہ اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ابھی ہماری بریفنگ ہو رہی ہے، ہم نیکسٹ بریفنگ میں وابدہ ان سے بھی ہم ڈسکس کرنے ہیں، فلڈ پروٹیکشن والوں سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے، اپنا سیٹیفیکیشن وغیرہ سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے.
دی وائی پدے حقلا زمن حکومت ډیر سنجیده کار کوي. د وابدا د سیلاب د مخنیوي ادارې او د وبخور د محکمې سره هم خبرې اترې روانې دي، او په راتلونکي موده کې به په دې حق له حکومت خپل یو ویژن واضح کړي. د پاکستان د سرکاري شمار شمیرو تر مخه دا وخت ملکي ټولې 210 بلین اکړه فوټه اوبه موجود دي چې پکې 80 میلیون اکړه فوټه اوبه د ځمکې لاندې او 100 میلیون اکړه فوټه روانې اوبه دي. او شمیرې ښکاره کوي چې د دغه ټولو اوبو 12.5% اوبه په استعمال کې راځي، او په موجوده حالاتو کې ملک د 40 میلیون اکړه فوټه اوبو د کمی سره مخ دی، او امکان څرګندېږي چې د کال 2015 پورې به د اوبو د کمی شره 150 میلیون اکړه فوټه اوبو ته ورسي. ماهرین هم د اوبو د کمی معامله د موسمیاتي بدلون او د خراب نهري نظام سره تړي. اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تھنک ټینک اس ڈی پی آئی کارمن او د اوبو د چارو ماهر شفقت کاکا خیل هم د اوبو د کمی معامله د ملک تر ټولو مهمه مسله بلی، او وای
د دې طریقې دی د اوبو دغه د پارا سټوریج د پارا یو خدا طریقه ده چې بندونه جو کسی لکه تربیلا او منګلا او چشمه چې دا او غنا علاوه په کلو کې به په خواه تعالی او نو هم کې دی شي او خلکو لا چې کوم دی راغی د ژوند تیرولو انداز کې به سي تبدیلی راشی چې هغه د اوبو مقدار کم استعمالوي او د هغې نه فایده زیاته کوي.
متحده قانون هم په نړیوال کچ د اوبو د کمی وجوهاتو کې په آب و هوا او د بارانونو په نظام کې بدلون ښایي، او وای چې د دې لقبل به نه صرف فصلونو ته سخت نقصان ورسی بلکې ماحولیاتی نظام به هم ګډ وډ شي او سنتی عمل به هم د یو لوی نقصان سره مخ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ارا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر منو کتون کو ریدن کو تاسو زمنگا غک د واشنگتن ڈی سی نا نیخ پنیغه اوره په نړیواله کچه نړیواله تودوخه یا کلایمیټ چینج دا وخت نړی ته پیښه یو غټه مسله ده که په عمومي توګه د دې ډیر بد اثرات په ټوله نړۍ کې خو ولې هغه علاقه چرته چې واوري دي انټارکټیکا دغه بریازم په دې کې د دې اثرات لا نور هم ډیر زیانی دي. په دغه موضوع باندې یو نړیوال کانفرنس شوی دی او د امریکا صدر باراک اوباما ورته وینا کړې ده او په هغه وینا کې چې کم ګامونو لپاره غ کړی دي د لپاره دا وخت منګ سره تمنګ همکارا منزه شهید په سټوډیوز کې موجوده ده. ستړی مشه
ژوند اوسه ډیره مننه.
ډیره مننه که تاسو د دغه کانفرنس په حق له تفصیل او د صدر باراک اوباما د وینا کوم غړغ ټکی دی هغه د ډیو رادیو اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کړئ.
بالکل زه به څو ټکی تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې الاسکا ته سفر وکړي او د دې سفر وجه به دا وي چې هغه غواړي د موسمي بدلون په اړه خبرې وکړي او غواړي چې د امریکا او امریکانه بیرون خلکو ته دا وینا وکړي او د هغوی پاملرنه دې موضوع ته راجلب کړي ځکه چې دا ډیره یو مهمه موضوع ده. ولسمشر اوباما په الاسکا کې له نږدې څخه د شمالي قطب د تودوخې او د کنګلونو د کچې د لګیدو څرګندتیا هم غواړي چې وګوري. ساینس پوهان وایي چې د نړیوالې تودوخې له کبله د الاسکا په طبیعي یخچالونو او پراخو کنګلونو کې د اوبو کچه ډیره شوې ده او دا کار به په ټولیز ډول یو اقلیمي ناورین وي. ولسمشر اوباما ویلي چې د کنګلونو ویلې کېدل د الاسکا طبیعي ښکلا لپاره یو خطر دی او له ګواښ سره مخامخ کوي. نو د دې سیمې د شمالي قطب د سمندرګۍ د یخ د ویلو کېدو په ګوته کولو سره ښاغلی اوباما هیله مند دی چې په امریکا او نړۍ کې د اقلیم د بدلون د ورو کولو لپاره د پوهاوي کچه لوړه کړي او هم په عین وخت کې ښاغلی اوباما د امریکا په کانګرس غږ کړی چې د واورې ماتولې نیټه د کال 2022 نه کال 2020 ته را لنډ کړي. ښاغلی اوباما د پیوستون د یو ښه اقدام په توګه به د خپل سفر په ترڅ کې د شمالي امریکا د لوړې څوکۍ نوم د لوړې څوکۍ نوم بدل کړي او د نالې لرغونی نوم به ورکړي. ولسمشر اوباما به د شمالي قطب د موسم په اړوند لویې غونډې ته له وینا وړاندې د الاسکا د بومي اوسیدونکو سره هم وګوري او لیدنه وکړي او د هغوی غوښتنو ته به هم پاملرنه کوي. د شمال قطب د اقلیم د بدلون په سر مشریزه غونډه کې سیمې او د دې سیمې او نورو هیوادونو مشران هم برخه اخلي.
ډیره مننه، ډیره مننه منزه شهید ستاسو نه چې دغه تفصیل مو وړاندې کړ.
ژوند دې مننه تاسو هم. د پنجاب صوبې په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان چې تر ټولو غټه طبي اداره ده چې پیمز هاسپټل نومیږي، نو د دې د انتظامی په حواله سره نن هلته کې چې کم پښتانه د ډاکټرانو په حیثیت باندې یا په نورو پوزیشنونو کې کار کوي هغوی احتجاج کړی دی او وایي چې د پیمز انتظامیه یوازې چې کم خلک یا کم ډاکټران د پنجاب صوبې سره تعلق لري هغوی له خو ترقی ورکوي، خو چې کله د پښتنو ډاکټرانو یا نورو اهلکارانو مسله راشي نو بیا ورسره فرق کوي، نه تبادلې کیږي، نه ورله نور سدسه مراد چې کم دی هغه ورکړی کیږي. نو په دې موضوع باندې نور تفصیل پیرویلای چانه ورو.
اسلام آباد کې د ملک تر ټولو لوی سرکاري اسپتال پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز ودانۍ کې په دغه روغتون کې کارکوونکو پښتنو ملازمینو یو غونډه شوې ده. غونډه تخپل ویناګانو کې په اسپتال کې تعینات پښتنو ډاکټرانو او نور فرایض ترسره کوونکو تکنیکی او غیر تکنیکی ملازمینو وویل چې پیمز یو وفاقي اداره ده او په کار ده چې دلته کې د ټولو صوبو د ملازمینو سره یو شان سلوک کېدلو. خو د دې ملازمینو په خبره د بده مرغه د ډېر وخت راهسې په اسپتال کې کارکوونکو پښتانه ملازمین د تنخوا ترکه او پوسټنګ په معاملاتو کې د پام غورځولی شي او دوی زیاته کړه چې په اسپتال کې د ترکه مواقع صرف پنجابي ملازمینو ته ملاویږي ځکه چې د انتظامی په ټولو اهم عہدو باندې د پنجاب خلک تعینات دي. په دې حق له د غونډې مشر او اسپتال کې تعینات ډاکټر مطهر شاه صدا سوایي
کنټرولر پنجاب ريجستار پنجاب تانور چې تلالو یا خو ډیکلیئر کس دا دی پنجاب یونیورسيټي دا دی فیډرل یونیورسيټي د مول حقوق لرو نتیجے ترسیدلیو تا پٹنا دشکارا خبر کوما واضح خبر کوما پیمز کی داسی صورتحال خلق جوڑ کرے دا
په دې غونډه کې شریک چې څومره ملازمینو سره مو خبرې وشوې نو دوی وویل چې په اسپتال کې د دوی سره د ملازمت او ترقی په معاملاتو کې زیاتې روان دي او د دې وجه صرف دا ده چې دوی پښتانه دي. د پیمز اسپتال په اکسرے شعبه کې کارکوونکی او ملازم چې وهاب نومیږي او تعلق یې د بلوچستان سره دی په اسپتال کې د پښتنو ملازمینو تر اپیخ مشکلاتو په حق له صدا سي وویل
اخبار کی راضی نہ کوٹر سسٹم دے ٹول بخل منوانی باندھنے لگی دو چیز سزڑو گوڑیا کسان لگی جمع تعلق بلوچستان سر دے مونگ ٹول پیمز کی مونگ سرور کسان بلوچستان نہ 6000 سٹاف دے او مونگ بخل زبردستی بزور را گلی دلتا چمونگ راز وینا بدا پختانے دینا او دا پریک دا دد دا مسئلہ دا دد دا ڈومیسال مسئلہ دا دی دو کوالیفیکیشن مسئلہ دا ٹول مونگ دا ډیر مطلب واٹ پرابلمز دی.
پدې موقع غونډه په اسپیټال کې کارکوونکو پښتنو ملازمینو د حقونو د تحفظ لپاره د پښتون ویلفیر سوسایټي په نوم سره د تنظیم جوړولو قرارداد هم په متفقه توګه پاس کړ. او غونډه په یو خله باندې د اعظم سرګند ک چې دوی به د بے انصافۍ ښکار کیدونکو هر یو پښتون ملازم سره اوګه په اوګه ودرېږي. پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز نه یوازې د ملک بلکې د ایشیا په کچه یو لوی اسپیټال ګڼل کیږي چې پکې په یو وخت باندې د یو نیم زرو نه زیات مریضانو لپاره د داخلي دوه سہولت موجوده دي. او دې اسپتال کې کارکوونکو ملازمینو شمیره لګ تر لګه 8000 ده. ډیو ریډیو د پښتنو ملازمینو د تورونو په حق له د اسپتال انتظامی موقف معلومولو لپاره د پیمز د مشر سره د رابطو هڅه وکړه خو د سوایلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو وخت شوې دی په دې خبرونه کې د هغه برخې په کم کې چې موږ تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې په حق لباندې کم مهم موضوعاتو باندې لیکل شوې وي. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته نن وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخابي اصلاحاتو کمیشن پارلیماني انتخابونو کې د اصلاحاتو لپاره د تجویزونو یو لوی فهرست تیار کړی دی. دا تجویزونه د اتوار په ورځ جاری کړي شوي دي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د انتخابي اصلاحاتو لپاره وړاندې کړي شوي تجویزونه د شکونو او اندېښنو سره مخ شوي دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د انتخابی اصلاحاتو د پاره تیار کړی شوی تجویزونه د افغانستان د قامی اتحادی حکومت مشرانو صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله عبدالله ته لیږل شوی دی. خو یو ورځ وروسته د ځینو خلکو لخوا په دې تجویزونو د ښکار کړی شوی رد عمل نه معلومیږي چې دا به د افغانستان د انتخابی اصلاحاتو لانجمن عمل شاید چې سرته ونه رسولی شي. مبصرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې په دې تجویزونو کې یو تجویز د افغانستان په پارلیمان کې د فرقیزو ډلو مضبوطول دي، او دا تجویز یقینا چې په نظام کې د بدلون راوستو لپاره د ډاکټر عبدالله رائے خیال سره ډیر نږدې مطابقت لري. د افغانستان په آزاد انتخابي کمیشن کې د انتخابي ارزو مشر عبدالستار سادات د ګل پورس خپل یو بیان کې د ځینو انتخابي تجویزونو په قانوني حیثیت اعتراضونه کړي دي. خاغلی سادات زیاته کا کم وختم چې صدر اشرف غنی دا تجویزونه منظور او دستخط کل، د دې مطلب بداوي چې دغه وخت نه ودی د افغانستان صدر پاتې نشي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې موجوده اتحادی حکومت تیر کال د صدارتي انتخابونو وروسته د شخړې را پیدا کېدو له سببه د امریکې د منځګړتیا په نتیجه کې جوړ شوی دی، او کال پس د دې منځګړتیا د بندوبست میاد ختمیدونکی دی. صدر اشرف غنی او خاغلی عبدالله دواړه د آئینی بدلون په کولو سلا شوي دي، ځکه چې حکومت کې د خاغلی عبدالله کردار هم په دې بدلون اړه لري، او دا ځکه چې د ده د عهدې میاد هم ختمېدو واله دی. د آئینی تبدیلۍ تر مخه به د پارلیماني انتخابونو په ذریعه د سپینګرو ولسی جرګه جوړولی شي، خو د پارلیماني انتخابونو په میاد د وړاندې نه شپږ میاشتې اوړېدلې دي، ځکه چې په انتخابي ضابطو هیڅ روغه نه ده راغلی. نیویارک ټایمز لیکي چې د انتخابي اصلاحاتو د کمیشن په سفارشونو تر یوې میاشتې پورې خبرې اترې شوې دي. د هغې وروسته دا د اتوار په ورځ خاغلی عبدالله ته وړاندې کړې شوې دي. په دې کې د پارلیمان د 250 نشستونو درېیمه برخه سیاسي پارټو ته د ورکولو، د موجوده انتخابي کمیشن بیا د سره د جوړولو، په آینده انتخابي عمل کې د ووټ اچونکي د پوره پیژنګلو کولو دپاره د نظام جوړولو، او د یو داسې انتخابي نظام اختیارولو وینا شوې ده چې د هغې تر مخه د انتخابي ټګو ټورو په اسانه سره د نیوو په غرض ولایتونه په وړو انتخابي اولسوالو کې تقسیم کړی شي. خاغلی عبدالله د کمیشن د کار ستاینه کړې ده، ولې صدر اشرف غنی په تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې. خو د انتخابي کمیشن په جوړو اصلاحاتو کېدونکو خبرو اترو کې د صدر اشرف غنی دوه نږدې ملګري کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل په سفارشونو د خپل خفګان لرلو په سبب د خبرو نه پاسېدلي دي. د دوی وینا ده چې دا خبرې اترې د پارټۍ نمایندګانو په زبردستۍ سره خپل اختیار کې اخیستې دي، او په دې د هغو سیمو خلکو ته نقصان رسېدلی دی چېرته چې مقامي پارټۍ څه وده نشي کولی. خو د اصلاحاتي کمیشن مشر شاه سلطان عاکیفي ویلي دي چې سیاسي ډلو ته د ایوان په نشستونو کې د برخې ورکولو خبره د سلورو کالو راسی کیږي، او د کمیشن زیاتره غړي په دې تجویزونو د عمل کولو دپاره موجوده وخت مناسب ګڼي.
وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه ده. د پښتنو سیمې چې د ترهګرۍ او بیا د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په وجه باندې ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي، او هلته کې د دې ټولو عملیاتو په سبب باندې چې کمې ادبي هلې ځلې وي یا کم د تفریح موقع وي، هغه هم د پښتنو د لاسه وتې وي. خو اوس یو وار بیا د پښتنو په سیمو کې دغه هلې ځلې شروع شوې دي. همدغه شانتې یوه ادبي غونډه شوې ده په هنګو کې ډیره موده پس، او د دې تفصیل به تاسو ته عدنان بیٹنی درکئ.
د خیبر پښتونخوا انتهایي وریه سویل غربي سیمه هنګو چرتک شله تیرې څه مودې راسي فرقیزې شخړې او وار په وار به می چودنې لیدلې شوې، او پکښې ګڼ شمېر ځایي خلک او پولیس چارواکو ژوند له لاسه ورکړی. که څه هم د تندراو فعالیتونو له امله په کلتوري هلو ځلو بد اغېزې شوې، خو بیا په دې خاوره نن هم ادبي هلې ځلې پوره جوبن کې دي. تېره ورځ د هنګو سیمې ځوانان چې پښتو ادب مینه وال دي د یوې غونډې تابعیا یې کړې وه، او د امن په نوم دغه غونډه د هنګو ټل سیمه کښې یو ادبي ټولنې متارکې لیکونکو ټل لخوا د اوسني کړکېجنو حالاتو کښې د شاعر په ذمهوارانو له موضوع سره منسوب کړې وه. د متارکې لیکونکو ټل بنیاد جوړونکی شاعر شمس فیګار وایي
پروګرس رایټر اسوسیشن کوم دایره د اګاډي روسي د پاغه کې مو دا کور کوای شو چې د فکری بدلون لپاره او د سیاسي علمي شعور لپاره کور وکړو. داسې یو ضرورت مو محسوس کو چې د ادب د لارې مو د خپل فکری او نظری بدلون لپاره کور وکړو. په دې باندې مو دا بنیاد کې خود او سره ځنن کوم تاسو پروګرام وکړو. د دې موضوع هم دا سیوا چې په اوسني حالاتو کې د شاعر ادیب ذمہ واري وندای مو مقصد او وندای مو
انشاءالله
دی غونډه ته په زیاته شمېر نندارکوونکو سره د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په شمول د هیواد پولې پورې غاړې افغانستان څخه هم په زیاته شمېر شاعران، ادیبان او لیکوالان راغلي وو. او دې غونډې ته وینا پر مهال د پښتو ادب، ثقافت، دود او رواج خراب کوونکو یې غندنه وکړه او په دې حالاتو کښې د شاعر کردار وستایلی. لیکوال خادم حسین چې باچا خان ټرسټ مشري کوي، دی وایي
یو زمواري خدا ده چې هغه په خپله تخلیق کې د هنر د زیاتولو محنتو کې مبارزو کې ستړیو کې او ښه فن تخلیق کې د ښه فن تخلیق کولو لپاره محنت پکار دی، مبارزه پکار ده. دویمه خبره دا ده چې کوم دلته دې وطن کې د اقتصاد په حواله فکر دی، د سماج په حواله فکر دی، د کلتور په حواله فکر دی، د سماج د یو فرد په حیث هم خپل رول ولوبوي. او هغه دا ده چې داسې سیاسي اختیار په حواله مبارزه کې ملګرتیا وکړي کوم چې د خلکو د پرمختګ امکان زیاتوي.
د پښتنو په خاوره د موجوده حالاتو له امله د سیمې شاعرانو په شعر او شاعري کښې حسن جمال او د مینې او محبت پر ځای د مزاحمت رنګ زیات غالب لیدلی کېږي. خو د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې د شپې تر اخره د سیمې شاعرانو په خپله خاوره د امن لپاره د خپلو جذباتو څرګندونې د شعر او شاعرۍ په لطیف انداز سره وکړې.
گوهر صاحب شعر عرض ده، په دغه جنگ کې که تاوان شوی زما شوی دی. محب صاحب په دغه جنگ کې که تاوان شوی زما شوی دی. زما جرګه و بدرګه لاړو سندرې لاړې.
دا خو یو تلې چې ماحول د معطر ساتلی ګلاب ادب ده، خو بیخي څوک سخاوت نه کوي. زما د کلي د ژوندون دغه معیار ته ګوره، زلمی به کار نه کوي، ماشوم به شرارت نه کوي.
نه دې د لاس په ګناه نیسي، نه د خولې په ګناه، دلته سزا ده د نظر او نظریې په ګناه.
بس زما خو هر یو کار باچا خانې دی، زمانې زما کردار باچا خانې دی. په دې ښار کې خو زما بلهای حران دي، خو زما په کې په کار باچا خانې دی.
عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، تل ہنگو.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دوے پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وائس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو، ایډز ایچ آی وی داسې ناروغي ده چې په نړۍ کې د دې د علاج لپاره تیرو څو کلونو راهسې د مکمل علاج لپاره هڅې روانې دي. د وائس آف امریکا یو رپورټ کې دې ته کتنه شوې ده چې وروستۍ هڅې کمې دي. فوزی انجم بیبي په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ساینس پوه اوس د ایچ آی وی یا ایډز لپاره یو داسې علاج برابر کړی دی چې د ګولیانو د خوراک په ځای به د انجکشن لګولو له لارې کیږي، او انجکشن هم هر ورځ نه، په هفته کې به یو ځل لګول وي. دغه علاج د کلینیکل تجربو په اخري مرحلو کې دی او پرو 140 نومیږي. د انجکشن له لارې په کارېدونکي دا دوایي دارنګه امیون پروټین لري چې کوم د ایچ آی وی وایرس په نښه کوي، او دا هغه وایرس دی چې ایډز ورسره کیږي. دا علاج چې کومو د ایډز ناروغو ته د تجربو په توګه ورکړی شوی دی، نو دغو کې 98% پورې ناروغو کې ورسره تر کم زیات یو میاشت پورې د ایچ آی وی د وایرس زور وځپلی شو. او ځینې د ایچ آی وی پازیټیو ناروغه داسې هم پکې وو چې تر 11 میاشتو پورې وجود کې د دې مرض اثر هډو ختم وکتلی شو. که د دې علاج دا تجربې تر اخري حده پورې کامیابه راووتې، نو په نړۍ کې د اندازې تر مخه کوم 33 میلیونه خلک چې د ایډز په مرض اخته دي، نو دوی کې ګڼ شمېره خلکو ته به ترې ډېره فایده ورسي. حاضره ډېر په دې مرض ناروغه په هفته کې 10 انټي ریټرووایرل ګولیانې اچوي او دغه علاج به تر عمره دوی ته جاری ساتل وی. بیا دغه ګولیانو د ارخیز اثر لوجه انه او ګردو باندې هم بد اثر پریوته شي، نفسیاتی مسلو سره هم ناروغ مخ کې دی شي، او بعضی کیسونو کې د ناروغ وجود په یو مرحله کې د دې علاج اثر اخیستل هډو پریک دی. دا انجکشن والا دوای سایټوډاین نومي بایوټیک کمپنی جوړه کړې ده، او د دې کمپنی مشر نادر فورهاسن وای چې کله یو د ایډز ناروغ دغه انجکشن لګول شروع کړي نو وړاندې چې د علاج لپاره ګولیانې خوړلې هغه به پریک دی. نوموړی سیوا کوي هغه ناروغ چې ګولیانې خوړلې پریښودل او وړاندې به یې دغه ګولیانې خوړلې او زغملې به یې، نو د دغو ناروغو ژوند اوس د دې نوي علاج له برکته ډېر بهتر شو، او بهتر څنګه شو چې اوس خوب ورته هم ښه ورځي، د وجود طاقت هم سیوا شو، او د سر خوږېدو والے تکلیف هم ختم شو. د پور حسن د وینا تر مخه که د تجربو په دې اخري مرحلو کې هر څه سم روان و دغه شان، نو تر کال 2018 پورې به دا دوایی مارکیټ ته راشي.
چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاسوجړه وي
دا خوزونو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا الات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
هر وای صف امریکا ډیو ریډیو دې قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غوړې. د ټیکنالوژي چې کوم ریپورتونه مونږ تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې وخت شوی دی، د هغې دا ویډیو ریپورتونه نن چې کوم ریپورت دی دا په دې موضوع باندې دی چې ساينس کارپوهانو دا د سمودیرا هسي کار پیل کړی دی چې سرنګا یو سیز هغه ضایع کیږي، او د هغې نه بیا دوی کم نور پروډکټس یا سیزونه جوړ کړی شي. مثال په توګه اوس ورستې چې کم تحقیق ته یا کار دی کارپوهانو کړی دی ساينسي کارپوهانو، نو هغه دا دی چې 3D پرنټنګ نه کم پلاستیک چې دی هغه ضایع شي، هغه پاوډر، نو د هغې نه فرنیچر هم جوړیږي. دغه فرنیچر چې دی دوه طالب علمان دي هغوی جوړ کړی دی. دا په ټیکنالوژي کې یو نوی سیز چې دی معرفي کړی شوی دی. د وایس اف امریکا یو رپورت نور تفصیل درته سمینه حسن وړاندې کوي.
د 3D پرنټینګ یو عامه طریقه سلیکټیو لیزر سنټرینګ یا SLS نومیږي. په دې طریقه کې د یو سیس 3D پرنټ جوړولو لپاره یا خو د وسپنې او یا د پلاستیک پاوډر استعمالیږي. خو د خصیص جوړېدو نه پس د استعمال شوی مواد 40% د باقیاتو یا ویسټ په شکل کې پاتې شي. د دغه باقیاتو یا ویسټ نه نور سیزونه جوړولو لپاره د لندن رایل کالج آف آرت طالب علمانو فیبیو هنری او سنگل چوی یو نوې طریقه وموندله. دوی د نیکل کرومیم تار له یو شکل ورکو، او بیا یې دغه تار په یو کنټینر کې کیښودو او د پلاستیک پاوډر یا نایلون پاوډر او مینی شګینه ډکو. دغه تار چې کله د گاڑی په بیټرۍ کې ولګولې شو نو د نایلون پاوډر په تار پورې ونښتو او کلک شو.
For instance, we create the structure of the wire, filling the mixture material.
Fabio Henry وای د شلو منټو پوري د نیکل کروميوم د غتار ګرمولو نه پس تاسو د فرنیچر یو پیس جوړول شي چې په بل طریقه به د دې باقیاتو یا ویسټ نه جوړول ډیر ګران کاری. دغه سیس به سمره پلنی د دې انصار پدې دی چې تار سمره وخت پوري بیټرۍ سره لګیدل دي چې عموما 10 منټه ای. دغه دوانه طالب علمانو په دې طریقه د قسمه قسم نمونو جوړ قریبا د 1200 ټولونو یا کورسو نمایښ کړي.
It doesn't use heavy equipment.
It's very easy and simple.
سنگل چوي واي د دې لپاره د هیڅ قسمه درنو آلاتو یا ماشينري ضرورت نشته او دا په ډیره اسانه جوړیږي او مضبوط هم دی او د جوړولو په عمل کې توانایي هم ډیره زیاته نه استعماليږي د غاسټولونه یا کرسي د یو پروجیکټ برخه دي چې د قسمه قسم باقیاتو یا د ویسټ د استعمال نه نور شیان پکې جوړول کیږي هنري او چوي واي امید لري په صنعتي توګه د دوی د طریقې په استعمال سره د نایلون پاوډر باقیاتو مسله ډیره حد پورې کمی دی شي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com
تاسو وړاندې کوی و ویډیو مرکه یا انټرویو د پښتو فلمونو مشهور هنرمند اداکار شاهد خان سره د ډیو ریډیو خبريال فاروق فراق خبرې تری کړې دي او د شاهد خان نه په دې اخلي ته پوښتنه کړې دي چې د پښتو په فلمونو کې هغه د هیرو په حیثیت باندې یا په نورو کردارونو کې خپل ځای څنګه جوړ کړو سمره مهنت یا سمره خواري ورلکړې ده نو دغه مرکه ته تاسو پام راګرځو
شاهد خان د پښتو فلمونو یو وتل هیرو دی چې دا وخې په پښتو فلم انډستری کې خپل یو مضبوط مقام جوړ کړی دی او پرله پسې د هغه نوي فلمونه مارکیټ ته را روان دي هغه په داسې حالاتو کې فلم انډستری کې قدم ایښی و چې د بدر منیر او اسف خان په څیر لوی هیروګانو د پښتو فلمبینو په زړونو راج کولو په دغه دور کې د نوو خلکو د هیرو په توګه فلم کې د راتلو تصور قدرې هم نشو کېدی خو په دغسې حالاتو کې چې شاهد خان بیا فلم انډستری ته راځي او ځان په خلکو د هیرو په توګه ګڼي نو پښتانه دا د یو ځانګړي کارنامه هم ګڼي هغه د خپل دغه کامیابی په حق لا وایس اف امریکا ډیوتا وای
ما مهنت ډیر کړی دی یعنی د حد نه زیات یعنی په فلم کې ما په ځان باندې اورم لګولې دی خطرناک نه خطرناک شاټونه ما خپل ور کړی دی یعنی تقریبا 25 فوټ نه به ما جمپ خپل والو فایټونه به ما ټول عمر خپل کول ما به ډوپلیکیټ ډیر کم استعمال کړی دی په دې خپل لایف کې نو زما اصل خبره چې نو دا د شوق ده او دا شوق نه بغیر ځکه نه کیږي دا ډیر زیات سخت کار
هر څوک په نو پښتو فلمونو زیاتره نقادان نیوکه لري چې پیغام او مقصد پکې نه لیدل کیږي او د نوي کل ذهنونه خرابوي خو شاهد خان بیا وایي پښتو فلم دا وخت د مقابلې د یو سخترین دور نه تیریږي او د هالیوډ او بالیوډ په شان د مضبوطو فلم انډسټرو په موجودیت کې د پښتو فلم ځان ژوندی ساتل په خپل دا ښایي چې
نو دا ټوټل سره موږ مقابله کوو او بیا په دې دور کې په دې کړکیچن دور کې کم چې زموږ د صوبې حالات هم خراب دي دهشتګردي هم ده پرابلم هم دي مسلې هم دي او بیا هم چې زه فلم لګوم نو ما له پسونو په زرګونو خلک راځي او فلم ګوري نو زه وایم چې د نن فلم چې کم دی کنه د هغه فلم نه به ډېر بهتري ځکه چې په دې دومره رش کې سینما ته سپیشل سړی راځي او سپیشل ټیکټ علی او سپیشل فلم له درې غنټې ورکی او ورته ناستی او هغه فلم بیا هغه انجوای کین ایک چغې وې کې کلیپ هم ورکی کې چې بوتلم سکی کې برګر هم خوې کې ارس کوي او فلم هم انجوای کوي او اکثر پکې داسې چې پکې بجلی لاړ شي بیا پکې سم تنوري ګرمي دونه او په ایک بیا ناسي او دا فلم ګوري نو زه وایم چې د نن فلم چې کم دی کنه هغه فلم ټیک دا زموږ تاریخ دی اوربل شو خانه بدو شو ارمان شو الزام شو این موږ نشو وته اعظم تاریخ دی هغه زموږ یو اکیډمي دا هغه فلمونه هغه پروډکشن اعظم یو اکیډمي دا خو د نن فلم چې کم دی کنه دا پډې رش کې لګي پډې رو مسلو کې مختلف چینلې مختلف جبو فلمونه دی هر څه دی یو بیا فلم له خلک راځي او فلم ګوري نو زه خو هم چې دا فلم ډیر خدای
شاهد خان وای خلک په نو پښتو فلمونو تنقید خو کوي ولی قتل دا په کار دي چې د پښتو فلم انډستری ډاډ ګیرنه سمره کیږي او تر اوسه چا هڅه کړې ده چې دغه انډستری د تباهۍ نه بچ کی
ګوره نه د الکترونیک میډیا سپورټ نه د ٹرینڈ میڈیا سپورٹ چاہیے دا گورنمنٹ تھا دا گورنمنٹ سپورٹ دا چ گورنمنٹ سوگی گورنمنٹ چ مثلا خبر اس پخار کے پیخور کے سنی ماگانی روانی گی اور دا بٹول روانی گی ہو گورنمنٹ لا پکار سرکاری بلڈنگوں نے جوڑے گی سرکاری نے جوڑے گی دے کے سنی ماگانی جوڑے گی کنا اس دا دنیا ہوم ہاؤس سوسائٹی آف لان اے ڈیمکان دے کے سنی ماگانی جوڑے گی کنا پا مردان کی دا دنیا زین دی پا کوہاٹ کی دا دنیا زین دی پا سواد کی دی پا منگورا دا ٹوٹل بنو سائٹ تا دی بیا پا کالام کی مدین کے بحرین کی دی ٹولو کی سنیما دو دو سنیما گانی شی جوڑ شی گورنمنٹ تا پیس فرق نو پروزی بلکہ گورنمنٹ تا دا ٹیکس پا مت کم پیس رازی او دا سنیما چی کم مثلا غور خپل اینے چلی پا کرائی ورکی نو آغا کرائیانی بم ورطا رازی او ٹیکسون بم ورطا دیر رازی
د کیمرامین هاشم علی سرا فاروق فراق وائس اف امریکا ڈیوا
ڈیوا ریڈیو د ٹیلی ویژن خبری خپرونه هم په دې ځای کې سر ترسی کی پسته دی پتا سو د ڈیوا ریڈیو شپه په خیر پروگرام ته وګیې د خبری خپرونه نه درنه ز سمینه احسن
زه افتخار حسین
اجازت خواړو ته الله پامان.